د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو په دې اوسط خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام خپریږي چې فریده سیال کوربنه ده. خو لومړی خبرونه واوري. د افغانستان شاوخوا 50 تنه ملي سوداګر نن بنګلاديش ته تللي څو له هغه هیواد سره د سوداګریزو اړیکو او د سوداګرۍ د کچې د لوړولو په اړه خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت په یو بیان کې ویلي، دغه پلاوی مشري د دې وزارت مرستیال احمد الله زاهد کوي. د بیان له مخې د دې سفر هدف د سوداګرو لپاره د نویو بازارونو موندل، د کورنیو محصولاتو لپاره د صادراتي فرصتونو زیاتول او د سیمه ییز اقتصادي همکاري پیاوړتیا ده. د پلاوی همداراز هڅه کوي چې د سوداګرۍ لپاره نوې لارې ولټوي، ځکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د تړل کېدو په سبب سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي وخت یې دی چې په ایران کې د نوې مشرتابه په لټه کې ووسو. ښاغلی ټرمپ له پولیټیکو آنلاین سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شوه، په ایران کې د لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنهی د 30 کلن حکومت د پای ته رسولو غوښتنه کړې. هغه ویلي خامنهی د خلکو په ځپلو او تاوتریخوالي سره داسې جرم کړی چې ساری یې نه دی لیدل شوی او له امله یې د هیواد له بشپړې نابودۍ سره مخ کړی دی. اخوا د ایران لوی مذهبي مشر تایید کړی چې هلته د مظاهرو پر مهال 3000 کسان وژل شوي دي. خامنهی پرون د خپلې وینا پر مهال تور ولګاوه چې د امریکا ولسمشر د دغو اعتراضونو مسؤل دی او دا چې ډونالډ ټرمپ ښکاره د ده په خبره بلواګر هڅولې دي. رویټرز خبری اژانس د یو ایراني چارواکي په حواله ویلي چې په مظاهرو کې لږ تر لږه 15000 کسان وژل شوي. د چارواکي چې د موضوع د حساسیت په خاطر د خپل نوم له اخیستلو ډډه کړې، ویلي چې په 15000 وژل شویو کې لږ تر لږه 1500 تنه امنیتي ځواکونه هم شامل دي. د دې چارواکي په وینا ځینې تر ټولو خونړۍ نښتې او تر ټولو زیاته مرګ ژوبله د ایران په شمال ختیځ کې په کورد میشتو سیمو کې شوي. د ایران د بشري حقونو ځینو مدافع ډلو هم د لږ تر لږه 3000 تر 15000 کسانو پورې د وژل کېدو راپورونه ورکړي دي. د یو بل خبر له مخې د امریکا ولسمشر پر 2 اروپایي هیوادونو 10% اضافي تعرفه اعلان کړې. پر ټروت سوشل ټولنیزې شبکې د ښاغلي ټرمپ د بیان له مخې پر امریکا د ګرینلاند د پلورلو تر هوکړې پورې به له ډنمارک، ناروې، سویډن، فرانسې، جرمني، هالنډ، فنلند او برتانیا څخه د توکو پر وارداتو 10% نوره تعرفه د فبروري له لومړۍ نیټې څخه عملي شي. هغه ګواښ کړی چې د جون له لومړۍ نیټې څخه به دا تعرفه 15% ته لوړه کړي. ګرینلاند د ډنمارک یوه نیمه کورواکي سیمه ده. د ګرینلاند چارواکي او خلک له امریکا سره زمیمه کېدل نه غواړي او د ولسمشر ټرمپ د مقررو غوښتنو په غبرګون کې هلته پرون ځینې لاریونونه هم وشول. ولسمشر ټرمپ څو ځلې ویلي چې غواړي ګرینلاند وپیري او هغه ان د دې چارې لپاره یې د زور کارول هم نه دی رد کړي. ټرمپ استدلال کوي چې ګرینلاند د ستراتیژیک موقعیت او پراخو طبیعي زیرمو او هم د امریکا د ملي امنیت په خاطر حیاتي ارزښت لري. د ګرینلاند په اړه د ټرمپ څرګندونو ته اروپایي مشرانو کلک غبرګون ښودلی دی. او د پاکستان د کراچۍ ښار په یو سوداګریز مرکز کې اور پیښې د ودانۍ ځینې برخې ویجاړې کړې او 6 کسان یې وژلي دي. په ویډیوګانو کې ښکاري چې په داسې حال کې چې اور وژونکي د اور د کنټرول هڅه کوي، له ودانۍ د اور لمبې پورته کیږي. دا اور بېګا ولګېد او لامل یې معلوم نه دی. د پولیسو یو چارواکي وویل چې 6 جسدونه د کراچۍ ملکي روغتون ته وړل شوي او 11 ټپیان هم تر درملنې لاندې دي. سیمه ایزو رسنیو راپور ورکړی چې د ودانۍ ځینې برخې نړېدلې او د ژغورنې کارکوونکي ویره لري چې ټوله ودانۍ به ونړېږي.
تر شنه آسمان لاندې
ناسمان لاندې پروګرام ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا خبرداری ورکړی چې افغانستان د سخت وچکالۍ له ایران او پاکستانه د کډوالو د پراخې ستنېدنې او د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هممهاله کړکیچونو سره مخ دی. د دې درې د بشري چارو همغږي کوونکي په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د بودیجې کمښت لامل شوی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لسګونه روغتیایي او تغذیوي مرکزونه وتړل شي چې له امله یې ژوند ژغورونکو خدمتونو ته د خلکو لاسرسی محدود شي. له ایران او پاکستان راستانه شوی افغان کډوال بل کړکیچ دی چې د طالبانو حکومت ورسره مخ دی. بل پلو په ایران کې روسي اعتراضونه د دې سبب شوی دی چې په افغانستان کې خلک له ستونزو سره مخامخ شي او پر افغانانو اغیز وکړي. له دې سربیره نږدې درې میاشتې پوره شوې چې ګاونډي پاکستان او همدارنګه د طالبانو حکومت د تورخم لاره بند ساتلې او د افغان سوداګرو مالونه دواړو خواو ته د تګ راتګ اجازه نه لري. دا چې دواړو خواو ته څومره تاوانونه اوښتي دي، د افغانستان په مارکیټ کې د خوراکي بیو څومره جګه شوي دي، او همدارنګه دغه فقر او بشري بحران چې په افغانستان کې روان دی، خلک بالاخره یا په ټوله کې د افغانستان د پرمختګ مسیر کم طرف ته سوق کوي. نن خبرونه کې پرې خبرې کوو. قدرمن میلمانه را سره شته اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې را سره په خبرونه کې ګډون وکړئ. خبرونه کې را سره د اقتصادي چارو پوهاند هریو از رخشفزی هم ترنګه سمې ستانک سیدی. تاسو دواړه ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. استاد تاسو ستړي مشه، مننه چې بلنه مو منله چې پروګرام کې را سره ګډون وکړي. لته سی به په پایل کې واورم چې دغه ډول روستي تغیرات چې په سیمه کې راغلي دي، پر افغان سوداګرو لارې بندې دي، او همدارنګه هلته په ایران کې لاریونونه دي، هلته تګ راتګ او همدارنګه سوداګري په سمه توګه نه کیږي. دلته دننه په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. په داسې حال کې چې نړیوالې ادارې خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې بشري بحران دی، ستاسو په باور دا چې د افغانستان مسایل نږدې څاري څه وضعیت دی، او دغه اندېښنې چې راپارېدلې دي څومره پر ځای دي او واقعي دي؟
سلامونه اونیکی هیلی تاست محترم میرما و همدارنگا درونو اولیدیم کتا. واقعیت هم دقیقی چه شرایط ترنگل دی، اما افغانستان در مشکلات ترسنگ خپل امکانات هم لری، او تر دی دمو پوری لنی کمرغا در خصوصی سکتور در افغانستان در زیر میسخه مارکت چالاندی او کمبود پکی نشته دی، او دی ایران جنجالون هم اوز پر امنیتی لحاظ مخصوصا زمان پا گواند ولایتونو کی ختم شوی دی، او وضعیت بی خواد روان دی چی دا ستونز سر حل شی. ولی پار صورت دا دی پاکستان لار بندی دل وغان سوداگرو بندی دیر منفی اغیزه کری دی، تقریبا شاو خواهنازر کانتینرون از منگلتا بند پتی دی ترانزیتی لارکه نه یوازی دوی واردات بند شوی دی، بلکه هم دارنگا کانتینرون چه دی بحر از خراغل دی دی ترانزیت توگه دی پاکستان از خطیریگی اغام پتاب دیری دی لی، او دا لوی استونزه دا شاو خواهنازر میلیارد دالار سخه زیاد تاوان خصوصی سکتور در افغانستان ترسیدی، او مارکت هم ضرر کرد. و دیچه دقیقه اکثرا خواله دیدیم سطح غوری دی، مثلا شکری دی، هم دقیقه خوراکی مواد اکثرا دیچه دی نوری و دو نسخه دی پاکستان لیر افغانستان تو داخل دیدیم.
افزی صاحب، په دې وروستیو کې نه یوازې د طالبان حکومت بلکې خپل افغان سوداګر میدا کوله چې د پاکستان پر تولیداتو یا دغه صادرات چې واردات چې پاکستان ته کیږي یا څه چې پاکستان افغانستان ته راځي، او څه یې تکا ورباندې کمه شوې ده. اوس یې تاسې دغه د تاوانونو یادونه وکړه. افغان سوداګر هم یدا کوي چې ډېر تاوانونه ورته رسېدلي دي. درې میاشتې ډېر وخت دی، څو ورځې مخکې پاکستان حکومت وویل چې افغان سوداګر کولی شي بېرته خپل مالونه راوګرځي. څومره دی اتکا کمه شوې وه په دې وروستیو کلونو کې؟
خو داسې دي چې دا ضرر خو شوي دي، اما ژوند خو په تپ نه درېږي. نورې لارې شته دي، مثلا د پاکستان هغه شیان چې پاکستان څخه راته ډېری دي ایران له لارې راته، اما متاسفانه اوس د ایران وضعیت چې کلکیچن شو، موږ ته یوازې د شمال بندرونه پاتې دي. که چین بندر را خلاص شي دا به ډېره ګټور وي، ځکه چې چین لوی مارکیټ دی، هم د صادراتو لپاره هم د وارداتو لپاره. او متاسفانه چې چینایان تر اوسه پورې دا توهم لیکلي چې دا زموږ پوله او بندر دوی سره خلاص شي. اوس مهال موږ د لری لار څخه ګټه پورته کوو او دا د افغانستان لپاره ضرر کوي. قیمتونه یعنی د سوداګرۍ قیمت لوړیږي او کاست آف بزنس په اصطلاح زیاتیږي، او دا بوج بیا راځي په مستهلک باندې، په خلکو باندې چې پخپله هم ډېر وس نه لري. په دې خاطر زمونږ وړاندیز دغه دی چې دغه بدیل دي واردات دننه په افغانستان کې تولید شي، او دا امکان شته او له نیکه مرغه تر ډېره بریده پورې افغانان دا کار تلوس ترسره کړی دي، او په ډېر اقلامو کې موږ خودکفایي ته رسېدلي.
مننه استاد، بیرته درته راګرځم. ستاسو سم تاسو سم ستړي مشه، مننه چې تاسو سم بلنه ومنله پروګرام کې را سره ګډون کوي. لکه څنګه چې فزیس بیا د ونو کړه د نن د افغانستان د تولیداتو امکان شته، خو د ایران او پاکستان سربیره د افغانستان نور ګوندیان هم شته. کوم ګور د افغانستان په شمال کې د چین علاوه افغانستان نور ګوندیان لري او د بریښنا ډیره برخه له دې هیوادونو راځي. آیا د دې امکان شته چې د طالبان حکومت یا افغان سوداګر خپل مارکیټ د پاکستان او د ایران پر ځای باندې دغه هیوادونو ته انتقال کړي؟ ولې موږ کولای شو تاجکستان، ترکمنستان یا د ورته هیوادونو نه دغه ډول صادرات او واردات ورته ولرو؟
سلامونه او نیکی هیلی مرمن سیال تاسو قدرمنو اپوزیسیب او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. بالکل، په افغانستان کې په کافي اندازه باندې ظرفیت شته. دا نه یوازې دا چې موږ که چیرته په باندې کار اوسي یا خپل مارکیټ په باندې مشبوکو، حتی د امکان سره چې موږ صادرات ولرو په ډیرو مواردو کې، او د ولسمشر غني د تلاشونو په سبب باندې بر علاوه د ترکمنستان او د ازبکستان، قزاقستان د وړو لپاره یو لوی بدیل سه، او په ډیر ارزانه قیمت باندې لږه ځینې واردات کېدل د پاکستان د کیفیت د وړو د بدیل، او په ډیرو اقلامو کې دا طرف د موږ لپاره یو ښه بدیل و. اما له دې ونه ورهاخوا مهمه دا ده چې په افغانستان کې په خپله باندې په 2014 کال نه وروسته تر 2016 کال پورې په دننه کې زیربناوې جوړې سولې، د دې لپاره چې زموږ پختل هیواد په خپل خو د لږې صنعت وده وکړي. صنعتي پارکونه جوړ سول د کابل په شاوخوا کې، د څلورو لویو صنعتي پارکونو لپاره هغه اولی کانسپټونه او ډیزاینونه، حتی زیربناوې د باریکاب صنعتي پارک تقریبا د 1500 فابریکو لپاره آلته پکې ځایونه جوړ سو، سرکونه برق ټول هر څه تکمیل سول، حتی نمرې وویشل سوې تجاران ته د سروبي صنعتي پارک، او پام دې ډول باندې په لسګونه باندې نور په هرات کې، په ننګرهار کې، په کندهار کې، مزار شریف کې د صنعتي پارکونو لپاره امې ډیزاین اوسه، امې هغه فیزیبلټی ستدي اوسه، له امکان پذیري ټول ورته برابر شوی. اما متاسفانه د افغانستان د جمهوری نظام په سقوط باندې په افغانستان باندې څه وډاله حاکمه سوله، چې هغه انساني او بشري قوت چې د کار د تولید لپاره د مارکیټ لپاره ضرور ده، متاسفانه هغه په دغه پروسه کې له هیواده وویستل سوه. که موږ د خامو موادو او د منابعو امکانات لرو، بشری قوت لازمه ده متاسفانه هغه فرار کړل اسول افغانستان، او زه د خوشبینی سره موافق نه یم چې په دا اوسنی شرایطو لاندې موږ دې وکولای سو افغان سوداګر دې وکولای سي یا
بخنی سره ستاسو خبره قطع کوم. تاسو د بشري منابع د ونو وکړه چې په افغانستان کې په کافي اندازه نشته. موږ که چېرته ښځینه محصلین نه لرو، دغه الکان کوشته پانتونونه هر کال فارغېږي، که هغه په هره برخه کې وي، دوی نشي کولی دغه تشه چې په تېرو د سقوط سره رامنځته شوې ده، دغه ظرفیتونه وتلي له افغانستان نه دوی ډکه کړي، یا دا خلک چې د کار له نشتنه سره ټکوي، دوی پکې ځای په ځای شي؟
دلته څو مختلف بخشونه دي. یو برخه خو دا ده په عموم کې کله چې موږ د حکومت پالیسي جوړوي، او هغو ځایونو کې چې خصوصي شرکتونه یا عام وګړي توانې نه لري، حکومت په جمعي توګه باندې یو قوي قوه په صفت راځي. هلته سرمایه‌داري کې او هغه دارت نصاب باندې په کریکولم باندې له نړیوالو سره نړیوالو پوهنتونو سره په اړیکو باندې دا د حکومت وظیفه ده چې دا مطلق صفر شوی نه یوازې صفر شوی ده، بلکې موږ ګورو چې د تحصیلاتو وزیر راځي او هغه وایي چې معیار جګړې او معیار د زیاتو بمونو چودلو دا مسایل دي. کنه راځي مثلا یو څوک راځي په پوهنتون کې یا په مکتب کې یو اقتصادي تیوري تشریح کوي یا یو ساينسي تیوري تشریح کوي، هغه راځي کیږي دبل کیږي. نو یو دا برخه ده چې په عمدي شکل باندې دا نصاب تخریبیږي، شړیږي، د خلکو امیدونه او ارزوګانې او تشویق او ځپل کیږي. بل برخه دا ده چې کله چې دغه طرف کم شي او یو بدیل ورته جوړ شي چې هغه دیوبندي نصاب ده، تشویق داسې معیار داسې چې هر څوک چې په دې نصاب کې وي هغوی ته عاجله توګه باندې د ژوند امکاناتو برابریږي، په طبیعي شکل باندې همغه خواته میلان زیاتیږي. او اوس موږ تاسو خبرېږو چې په دا څو څلورو کلو کې تقریبا 20,000 تر 25,000 مدرسې جوړې شوي دي. دا یو بدیل انتخاب شوی. نو دا برخه چې ده که حتی که پانتونونه موجوده موسیږي، پانتونونه کیفیت به نهایت ټیټ شوی ده، د کانکور اشتراک له 3,000,000 شاګردانو نه 8,000 ته ټیټ شوی ده. په درې لکو کې یو سلو 50,000 به انجونې وي، کنه که 50,000 دی ونیسو یو لکو 50,000 خو هلکان وو، نه یو لکو 50,000 نه هم 8,000 ته ټیټ شوی ده. نو موږ ګورو چې کال په کال باندې، ورځ په ورځ باندې دا قوه ځپل کیږي، دا له منځه وړل کیږي، د کفایده کیږي او په داسې یو شي باندې بدلیږي چې یو څوک به سند ولري اما د هیڅ کار تولید ظرفیت بنه لري.
یعنی مهارتونه چې اړتیا دي په دې برخه کې چې هغه وکولی شي وقتا د افغانستان اقتصاد په پښو ودروي، هغه په ځوانانو کې نشته. ده دغه برخه کې هغه کسان کار کوي چې مسلکي نه دي. مننه سنګ صاحب. افیدي صاحب، که تاسو راته وایاست مخکې مو د تولید یادونه وکړه چې د افغانستان دننه ظرفیت شته چې تولید وشي، دغه تولید چې تاسو یادونه کوي په کومو برخو کې کوي؟ ځکه موږ کلونه د افغانستان په منابعو باندې، په معدنونو باندې، همدارنګه د افغانستان په تیلو، په ګازو باندې، په ځانګړې توګه باندې خبرې کیږي، خو هیڅ داسې یو نتیجه چې واقعا افغانانو ته ګټه ورسیږي نشته. ده دغه تولید په کومو برخو کې کیدلای شي؟
اول خو باید تاسو ته وکړم چې د اقتصادي وده یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت لري. کله چې دا مناسب سیاسي بستر نه وي، او په این زمان کې امنیت ته ضرورت ده. مخکې د مثال په توګه د بین المللي مرستې افغانستان سره ډېرې وې، اما څه شتون نه درلودل، امنیت نه و، د یو ولایت څخه بل ولایت ته تګ ډېر مشکل و، دننه په ښارونو کې هم اختطاف او نور شیان زیات وي. په دې خاطر دا خپله یو لوی خند و د اقتصادي ودې په مقابل کې. او په این زمان کې دا د سوداګرو د مالونو لپاره هم ډېره ستونزمنه وه چې یو ګشت حکومت ته یې مالیې ورکولې، یو ګشت په لاره کې دوی مالیې ورکولې، دوه ګشته دوی ورکول مالیې، او دا تولید بالکل په تب درولي وو. اوس مهال که چیرې هم څه شتون نه لري، دلته خارجي مرستې نشته، دی د صندوق بازسازي افغانستان سره هم مرستې نه کېږي، یوازې د بشري مرستې لپاره یو څه ملل متحد پیسې ورکوي. او افغانستان یو ریاضتي اقتصاد لري په داخلي منابعو باندې ولاړ، او دا د ضرورتونو د رفع کولو لپاره کافي نه دي. او په این زمان کې زمونږ د نفوس وده تقریبا 2.3 تر 2.9 سلنه ده. او په این زمان کې د کډوال دي خارجه څخه راځي افغانستان ته تقریبا 2.3 میلیون نفر، په تیر څلور کال کې تقریبا 3.5 میلیون کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي. او دوی هم یو بوج دی، یو بار دی په ضعیف اقتصاد د افغانستان باندې. نو په دې خاطر مشکلات زیات دي، ولې په این زمان کې څو شیان زبای درس وکم چې سره له دغه جنجالونو اوس مهال په افغانستان کې په هیڅ ځای کې قطعي نشته دی. هر شی په هر ځای کې پیدا کیږي.
او د ولایت ترمنز تګ او راتک په نورمال توګه جاری دي. او خصوصي سکتور د افغانستان د ټول د ثابت او دوراني پانګونې همدلته کړي دي. دا ټول د خصوصي سکتور د افغانستان د انرژي برابرۍ تیل ګاز د ټول انحصار د دولت نه دي، هغه ټول د خصوصي سکتور په همت کې دا کار شوی دی. اوس په خندود د بدخشان یا په دیرو د روزګار هر شی پیدا کېږي. دا چې خلک قدرت د خرید نه لري، همدا د خصوصي سکتور وظیفه نه دي چې د انفراستراکچر جوړ کړي او رفاه عمومي لپاره ور ودانګي. همدا چې دا ځای د کار جوړ پیدا کوي، دا په خپله ډېره سخته توره ده. اوس مهال شپږ زره کارخانې لرو تقریبا شاوخوا، اما برښنا کافي نه دي. نشو کولای چې په بشپړه توګه دغه کارخانو څخه ګټه پورته کړو. د درې شفت پر ځای مثلا موږ یو شفت کار ځینې اخلو، او دا اقتصادیت د کارخانې راټیټوي. اما په هر صورت د کارخانې شتون لري، دا کار کوي، او تقریبا یو سلو درې اویا قلمه اجناس د ویج یا مثلا د نوشابي غیر الکولي او دا شانې که افغانستان بلکل خودکفای دي. حتی تقریبا سوال زره کارتن په ورځ کې موږ صادرات لرو منځني اسیا هېوادونو ته. اوس موږ کوکاکولازي پسیکولازي او یو تعداد نور د کریستال اوبه هم ځي د ښه کوالیټي خاوند ده. نو اما دا کافي نه دي، پرمختګ شته ولې کفایت نه کوي. او اساسي ستونزه یې انرژي ده. مثلا بشپړ برښنا کامل نه لرو. که دا وای افغانستان کولی شول چې مثلا لکه چې تاسو اشاره وفرمایئ ورته د دې تیل او د ګازو د پروسس لپاره د افغانستان کې امکانات شته. دا صحیح وایه چې موږ په کال 2011 کې دا نړۍ پیل کړي وو او ایتالي سره سری شرکتای نفت وګاز د افغانستان چا وخت مسؤلیت زما په غاړه وو. موږ د دې آزاد اتحادیې څخه 1.3 میلیارد ډالر سهم تعهد اخیستي وو، او په دغه سیرینا هوټل کې د یو ریفاینري د جوړولو لپاره موږ خپل دریځ اعلان کړ. حکومتي چارواکي هم شتون درلودل، هغوی موږ سره ژمنه وکړه. اما متاسفانه وروسته بیا خپله حکومت په کال 2015 کې قرارداد چې موږ وطن ګروپ او چینایي شرکت سره یې درلودل چې موږ ته خام تیل راکړي، هغه کاندې اوس خو واخیستل. هغه قرارداد زموږ په هوا کې پاتې شو. کنه زموږ تعهد همدا چې په کال 2010 کې افغانستان 2.5 میلیون ټن تیل او 15,000 کریل او په یوه زمان کې پولیکلین او نور روغنیات د موټر دا شیان تولیدول. متاسفانه دا نه شو، اما اوس هم دا امکان شته په بقوت وګه. موږ کولی شو چې د تیلو د وارداتو پر ځای یا د ګاز د تیل تولیداتو پر ځای نه یوازې وارد نه کړو، بلکې امکان دې شته چې موږ خپل د زیرمو په پرتله کولی شو چې صادرات هم وکړو. یا د اوسپنې شیان چې تقریبا 2 میلیون ټن په کال کې موږ ضرورت لرو، دا کولی شو د نه په افغانستان کې تولید کړو. یعنی داسې معدن موږ لرو، مثلا جګر معدن 2.9 میلیارد ټن څه لري، که 1.5 زره ټن په کال کې موږ تولید کړو 10 میلیون ټن، دا د 100 کال لپاره یوازې دا معدن کفایت کوي.
افیزی سه بلو بخی سه خبرو که مداخله که وما تاسی چی ده انرژی ده اونو وکره پا دی رستیو که فکر کم ده 2015 کال رستی میاشته ویش طالبان حکومت اعلان وکره چه چینایی شرکتونو سره ده مداریا د نفتی حوزه قرارداد لاسلیک کړی دی چې دوی به دغه تیل اخراجی او ګازو برخه کې همدارنګه د مس اجیګاک یادونه وکړه. د دې قرارداد هم شوی چې نه شرکتونو سره، خو ډېر جزئیات نشته دا چې دا شرکتونه څه کوي، څنګه خپل کارونه مخې ته وړي. نه طالبان حکومت څه وایي او نه د قراردادونه داسې خاص جزئیات رسنیو ته راځي. فکر کوي لکه څنګه چې لازمه ده د دغې ماتنونو استخراج روان ده، یا څنګه چې لازمه ده هغه سي ګټه افغان ولس ته رسیږي؟
هو تاسو له کوم شي چینایي شرکت سره چې اول خو یو بل هغه دولتي چینایي شرکت سره قرارداد و چې هغه وطن ګروپ هم ورسره شریک و 10 سلنه، هغه خو د اشرف غني په وخت کې ختم شو. او بیا وروسته دوی په یو کوچنی شرکت چې د پورونچي کې ثبت و هم د سینکیان په ایالت کې هغه سره دوی قرارداد وکړ چې د دې پانګونه تقریبا 550 میلیون ډالر او اما هغه اصلي اولی شرکت تقریبا 11 میلیارد ډالر پانګونه ژمنه کړې وه چې هغه بیا نشو هغه ختم شو ولیدا دوهم یې هم خپل تعهدات ترسره نه کړل تقریبا 15 میاشتې کېږي چې دا قرارداد هم فاسد شو او اوس مهال آغا چاگانی سخا تیل استرکی گی آلتا یو کنسرسیوم جور شویدی دا زمونگ همکار و دوست ملگری شغاله حجی شرشید کریم خان هاشمی چو اسمال رئیسی اون اتاق تجارت دید دی یک کنسرسیوم جور کردی چه تقریبا سالور سوا زرطانا دا دیزل تولیده دی دا تیل خام داخلی سخا او یو مقدار هم مازوت تولیده ای چه موجودی بیا صادری ازبکستان و کازاخستان دا اوست جریان لری اما پخپلا دا اماراتی شرکتون دا کار کهی او بیای خرسی زمون پا همکاران و بندی او دوی بیا پخپل نگانو که چی کچنه کچنه دی و دیل غط ندی و بیا هم دوی کولش دا سرول لکه تان دیزل تیر میلادی کال که دوی تولید کلول دا خدای یو کوچنی ګام دی په دغه کله مزمن ژمن هغه وخت کې دا و چې د 2.5 میلیون ټن باید تولید شي د خل یوازې تیل او ګاز او نور پولیټیلین هم تولید شي بیا هغه تر څنګه کرل تولید شي د سړکو د جوړولو لپاره ډېر ګټور دی موږ باید وارد نه کړو اما په نور ساعتو کې هم یو بل مشکل دغه دی چې ځینې تولیدات زموږ چې دي بشپړ نه دي یعنی موږ نیمه پروسس شوی شیان دی مثلا ایران څخه او نور هیوادونو څخه واردوو د نن په افغانستان کې بیا بشپړ پروسس کوو اوس چې هلته هم بیا ترینګل شوي دي ډېر کارخانې زموږ هم بیا نه شي کولی چې تولید خپل وکړي دغه لپاره ډېر دغه لوی اساسي کارخانې ته ضرورت شته یو کارخانه د زو دي اهم چې یو 10 میلیون ټن یا 15 میلیون ټن باید تولید وکړي او دا ریفاینري د تیل او ګاز چې دا ملي تولید هم ضرورت هم تولید کې او په ان زمان کې صادرات لپاره هم باید چمتووالی ولرو دا باندې باید تمرکز وشي.
حافظي صاحب څنګه سم پته مده کلن راته وایي په افغانستان کې داسې ظرفیت شته چې په دغې دوو برخو باندې ستاسو یادونه وکړه ځکه چې اوس امنیت شته سرمایه ګذاري وشي یعنې افغان سوداګر راشي په دې باندې کار وکړي ځکه داسې وړې وړې فابریکې په افغانستان کې شته چې د زو بیاهن په برخه کې کار کوي
بل څه
د پښتنه تاسې ته راځي
دا شته دی دا اوس مهال هم جریان لري دا زموږ په اتاق تجارت او سرمایه ګذاري او اتاق صنعت او معدن کې ډېر هلې ځلې روانې دي چې د یو لوی ریفاینري لپاره دوی کار وکړي هندي پانګوال راغلي ول دوی سره ملاقاتونه یې وکړل او ځینې نتایج ته ورسېدل او په خپله لنیکه مرغه افغانان په خپله دا شتمني لري او موږ هلته دا وړاندیز کړی وو چې د سهامي شرکت جوړ شي چې هر څوک بهر کې میشت افغانان دي که دننه یا خارجیان هر څوک کولی شي چې مثلا هر دخل هر سم زر دلار وی هر سوک واسس خپوره وی چې او سم پکې واخلي دا امکانات شته دي کار روان دي هم دی اوسپنی دی زو لوی کارخانه لپاره هم دی او تیل لپاره خو مخکې موږ دا ټول چیان تکمیل کړو هغه خو هغه فیزیبلټی استدی هم شته دي پلانونه هم شته دي او هغه افرونه هم موجود دي چې موږ د دنیا څخه د ماشینري رانیول اوس متاسفانه چون افغانستان پر رسمیت نه پیژندل شوی په دې خاطر هغه های ماشینري مونږ باندې دوی مستقیما نه خرڅوي دا یو معنی شته دی چې باید په هغه باندې یو لار ورته پیدا کړو
مننه مننه کورودان څنګه صاحب که تاسو راته ووایاست لکه څنګه چې افسیسیا بیا د مونږ کړه د افغانستان د ننه د لویو فابریکو د جوړولو لپاره کار روان دی او ظرفیت هم د دې شته چې په افغانستان کې د ننه تولید وشي تر څو د اقل د کومیټې کاشي افغان سوداګر یا افغانستان پر ګاونډیو هیوادونو لري لدی راکم شي او یو څه خلاص شي ساسې په باور د امنیت سربېره چې په افغانستان کې امنیت نه و او سونزمنه و لکه څنګه چې حافظي صاحب ولی یو ولایت نه بل ولایت ته سفر کول تاسو په هغه وخت کې کار کړئ د امنیت نه علاوه نور څه ستونزې و چې په هغه وخت کې ډېر پرمختګونه شو او اوس چې امنیت راغلی د لام ستونزې پر ځای دی
مننه سياسي اول خو دغه یو نوشان د امنیت نشتوالی لومړی پوښتنه باید ټول افغانان دا وکړي چې امنیت